البته د امریکا د امریکا د انتخاباتو په ارتباط ده. اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي وسلوالو ډلو ته د نظامیانو او ملکیانو ترمنځ هیڅ توپیر نسته، ځکه نظامیان مخالف او ملکیان د دوی په شان نه دي، نو ځکه له یوې مخې دواړه وژني او رحم ورباندې نه کوي. په سرمقاله کې راغلي وسلوالې ډلې ځکه په ملکیانو زیاتې حملې کوي چې دوی له ځانه د دفاع توان نه لري، نو له همدې امله دي چې په هر ځای کې هر کس هدف دی. ورسپانه لیکي په ښوونیزو مرکزونو، په کارځایونو او په ودونو او دیني مراسمو که بریدونو ته وکتل سي، نو همدې ډلو له نظامیانو ډیر ملکیان وژلي، نو په کار ده چې له دولت سربیره هر څوک باید له ځانه ساتنه وکړي. مسیر ورسپانه لیکلي د کابل پوهنتون د تېرې ورځې حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او له 20 زیات نور ټپیان سوي، د یو بې ساري وحشیانه، ظالمانه او غیر انساني کړنه ده. د لیکوال په باور دا حمله هغو استخباراتي کړیو پلان کړی و هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښتونه نه پیژني او نه هم ورته احترام لري. لیکوال په ټینګار سره لیکي چې د دغو بریدونو او د تراهانو په اړه باید واضح خبرې وسی. حکومت خپل ټول اسناد او شواهد شریک کړي او طالبان هم که په دې اړه څه لري باید له ولس سره یې شریک کړي. د هغه لاره ده چې اصلي قاتلان پرې معلومیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي له دې پرته تورونو او له بریدونو سیاسي او تبلیغاتي استفاده نه یوازې دا چې د دغو بریدونو مخه نسي نیولی، بلکې د قربانیانو له وینو سره هم غیر مسؤلانه چلند دی. انیس دولتي ورسپانه لیکلي چې افغانان د زده کړو، پوهنې او علم هغه لاره چې ځان ته انتخاب کړي هیڅ وخت به ورنه راونه ګرځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام نورو وسلوالو ډلو ته زمینه برابره کړې، څو له دې وضعیت نه په استفادې ملکیان ووژني او روان حالات نور هم پیچلی کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د روان ناوړه وضعیت د کنټرول لپاره باید افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لاس په کار سي، څو افغانانو ته د ژوند مسؤونه فضا برابره کړي. او په پای کې وسا ورسپانې لیکلي افغان دولت او طالبان باید د سولې په خبرو کې له خپلو کلکو دریځونو تیر سي. همدا کلک دریځونه دي چې د سولې روان بهیر یې له خنډ سره مخ کړی، چې له دې سره تاوتریخوالي زور اخیستی. د لیکوال په باور که خدای مکړه دا فرصت له لاسه ووځي، که سوله رانسي دا ککړه جګړه نوره هم وحشي کیږي چې کنټرول به د طالبانو او افغان حکومت له لاسه ووځي.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار له میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته د بې ځایه شوي کډوالو کورنۍ وایي چې په سخت وضعیت کې دي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرسته شوې او د یو نیم زر نورو بې ځایه شویو کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور استولی.
دا بې ځایه سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بې ځایه سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی، په څورو څورو کې شان میام ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کپ ټکرانه کوم دغه کې تزان رسولې دي خاک پساره دي.
د کورونیو د یو غره د لمنی پر یو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای له نور ستوند سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وبې شو څه په وکړو. دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه کا، دغه وړه را ورکه، دغه مؤمنانو سه ورکه، دا نور لویا خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسیمه به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای څنګه حاله ته کورونه ګرځه پاتس به د سره راغلی چې په غاړه کې دي دغه کالی دي یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې شتل ته ځان راورسوي نور کورونه شانه ګرځه پاتس وي دي مکمل په دغه حالت کې موږ راغلي نو مې کورونه پات دي هغه را روان دي دا کورونه د مخلوق په خپل ویني
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي به ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 دی بچي په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو به ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي به ځای سو ته د اندغه یاد ورسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرسته وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسترولې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زره پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دغه عمره کورنۍ بې ځایه سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنۍ د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
د خبرونه پاتې برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړی ده. په دې برخه کې د افغانستان د کورونا چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. نن په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه پورې 90 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپل رای ورکړی دي. اجمل ان نور معلومات ترکوي.
د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل لمیاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته سي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او مرستیالی کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریډا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هېواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي. سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي او زیړ ټال وهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکال فلوریډا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړې وي. دا شمیر د 2014 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابره دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولې وي. د امریکا غږ د ریپورټ په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج اچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2016 میلادي کال کې وړاندوینه کړې وه چې د هیلري کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رایې ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له رئیس شرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې، او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په ډیر فعالیت هوګي، غوښتل چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونو ته ورسوي، کاغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلیدو په شکل کې وي، یا وي سره د کار کولو په شکل کې وي، او یا خپلو منځ کې د رایو او انتخاباتو په اړه په هکړه معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د انتخاباتو کې ډیره زیاته ده، او غواړي چې خپل غږ ورسوي، او هیله کیږي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمائندگی ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډیرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونه هیڅ دخیل ده په مختلف اشکالو کې، ډیر عمیقه دخیل ده. دا ټولو امریکا میشت افغانانو ته ډیر مهم ده چې دوی پلان ټاټوبي کې د دوی اوسنی ټاټوبي پالیسي داسې وي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې وي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې دوی ځکه دوی په ورځني ژوند باندې اثر کوي، دوی په خپل خپلوانو باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثر افغانان چې نوي، بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اوو کلونو کې، هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسی سره کې ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي، او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رایې هم د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي، او هم د دوی خپله رایه کارول د خپلې خوښې کاندید ته مهم دي. ځکه د ډېرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي، او یا پخوا چې څومره فعالیت نه و، اوس به کېدای شي اول یا دویمه ځل وي چې خپل انتخابات کې رایه کاروي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي، هغه ډونالډ ټرمپ دی یا جو بایډن دی. دلته امریکا کې هغه افغانان چې موجود دي، په شته ځینې کسان چې ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي دغه طرفدار دي، او ځینې بایډن ته رایه ورکوي. په دې وروستي انتخاباتو کې ما دا ولیدل چې افغانان فعال شوي دي. د مثال په توګه که وایم، ځینې افغانان فعال شوي دي چې ولسمشر د تیر معاون د ولسمشرۍ جو بایډن ته رایه ورکوي، ډلې جوړ کړي، دغه ته کمپاینونه کوي، هغوی خپلو ټولنو کې دغه په د بری دپاره کمپاینونه کوي، خلکو سره خبرې کوي چې ده ته رایه ورکوي. دلایل مختلف دوی ګڼي، د مهاجرت قانون شول، د صحي بیمه شو، د افغانستان سره اړیکې شو، په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدل شول. نو دوی ته مهمه ده، خو د افغانانو په ذهنونو کې اکثره خپل پلانټ ټاټوبې ډېر ناست وي او ذهن کې وي چې د امریکا برخورد افغانستان سره څرنګه دی، آیا د امریکا پالیسي د افغانستان په ګټه ده که نه ده. دا یو عمده دلیل. بل عمده دلیل دا چې دلته دوی لپاره اقتصادي ګټې څرنګه دي، دوی د کار زمینه څرنګه څومره برابرېږي، دوی ته صحي خدمات څومره برابرېږي، لکه نور عادي امریکایان چې غواړي په خپلو ورځني سیاسي اجتماعي کارونو کې داخل اوسي.
د امریکا د نیبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط د دواړو کاندیدانو ژوندلیک ته کتنه کوو او دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل پوهنتون حمله وغندله او هغه یې تروریستي عمل وباله. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په ویر کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی، تروریزم او افراطیت ردوي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر کنډک له انتحاري بریده وروسته نښته روانه ده. راپورونه وایي چې لومړی د یوې چاودنې شخ واورېدل شو او ورپسې داسې پیل شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تیرورست په حمله کې دوه تنه وژل شوی او ګڼ نور ژوبل دي. د استرالیا صدر اعظم سباستیان کروت د بریټ چې تیر شپه په ویانا کې وشو تیرورستي وباله او وی خنده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډانلډ ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خانه مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 نیوی او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. افغانستان له امریکا سره په نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روانې دي او ولسمشر ترامپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسکر پرېږدي. سلطان محمد سرور د مرکه په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتل چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دقه یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر سل میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یو خیابر رای ورکړی ده د پوستي له لارې او یا تللي دي د مخکې له وخته انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي به سره نږدې وي. دغه په ځینې نظر سنجګانو چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلی بایدن مخکې ښیي، اتو فیصد نه تر لسو فیصد پوری خیلی، اما پا ایالتو که بیا فرق موجود ده. لبلا خواه پا امریکا که ده اشخاص و رای البته مهمه ده، مگر تو طول مهمه اگر چی ورتوائی چی الکترال کالج چی ورتوائی نمایندگان چی ده هر ایالت ده، یعنی پا غیر مستقیم دول سر انتخابات گتی اگر مهم دی. مثلا که پا یو ایالت که انتخاباتو دگن فرق دیر کم وی یا سو رای وی، اما اگر ورون که از سوک چی انتخابات گتی گتون که اگر ایالت ده الکترال کالج اگر نمایندگان تلاسه که اگر مهم دی تو طول بود.
دغه انتخابات با په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی د لوز کړی د طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتی ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستان باسي، خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې که دای بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د یو نیم زرو یا دو زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافق نامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پریږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان پا افغانستان که دی امریکی دی آینده نقش مبارکی تقریبا سر ورت نظر داری. دوار غاری چی افغانستان جنگ ختم شی، دوار غاری خواهی چی دی افغانستان دی امریکا قواهی ووزی، او دوار خواهی وایی چی یعنی دوار کاندیدان وایی چی افغانستان بیا دست شرایط رامزه چی افغانستان بیا دی پا امریکا باندی یا دی پا متحدین باندی دی تروریست حمله هدف نکرسی. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي، اما که موافقه رامنځته نشي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې دپاره چې د ترجن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوي ده دغه دوام وکړي، اما که دغه پروسه موافقه نه سي دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید دا چې که بایدن دغه رئیس جمهوری هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورت دی، د ترجن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کېږي چې د دواړو خواوو پلاوی هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرزالعمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وځنډېدلې؟
شاید لوی دلیل دا وی چې دواړه خواوې کوي بل اعتماد لري، یا دواړه خواوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنگ دوی د جنگ لاري داسې یو موقف په لاس راوړي چې بل اخره یا جنگ وکړي او یا دا ده چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه یعنی بلاسي ولري یا موقف قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بلک تباکیږي، بېاعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی، اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هره ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په هکله تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې څلورو کلو کې ادارې د افغانستان په برخه کې د عکس العمل ښودلی دي، څه چې پېښ شوي هغه مقابل کې عکس العمل ښودلی دي. قواوې یې له 14,000 ته راکته کړې، بیا 8,500 ته راکته کړې، اوس 4,500 ته رسېدلې دي. د ترامپ ادارې داخله د لوده چې د جنگ لاري د جنگ د افغانستان مثلا نه ختميږي حل لار نه پیدا کوي مگر د سولې لار کېدل شي یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجود دي دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې دپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قوای به باسي له افغانستان په څوارلس میاشتو کې، او شرط یې داده چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي او بیا یو چې دا د یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و، اما فعلا فکر کېږي چې د خبرو د اوږدېدو لپاره زره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کېږي چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قوای د امریکا او افغانستان ووزي دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستانه په امریکا باندې د تروریستي حمله ونشي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه داستان راونه نه دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هیڅ شي دا وچی، اما څوک د دې که چېرته سوله راځي او د سولې بیه داوی چې د دې داستان راونه ځینو نه تیر شي ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شل کال دي البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات د فساد هماغه دی، هماغسې پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراسراوړنې په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې دپاره د جنګ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستانه، او په عین زمان کې د تروریزم مخنیوي دپاره یو میکانیزم رامنځته کېدل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به صفی الله ستانکزی درته ووایي د جو بایدن لومړی به صفی الله ستانکزی د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward,
la de urazi urusta bayaw nawai lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urazi urusta bayawazi america lumrewi america ba lumrewi only
america. da 2018 kal pa january miasht ki pa dagi pranistun ki waina sara donald trump de america da ulasm sharputo ga khpal dan da pail kra. یو سوداګر او ټلویزیونی ستوری و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټله چې امریکا یو وار بیا غوره وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو، دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2016 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2016 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د ټاکنیز کالج رایې خپلې کړې سره له دې چې د ولس عمومي رایې سیالې هیلري کلینټن ګټلې وې. په نیویارک کې ترامپ ته رایې ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونلډ ته ډېر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال یې د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالتونو ته یې د اوو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په وړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه تړون په اړه ویلي،
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یوه اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ټرمپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو. له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي،
لمون نه پتیرو 15 کلونو کې هیڅ چال لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ټرمپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ټرمپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي،
نور کسان د سوریې او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي. هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو. موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستن کړو.
د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ټرمپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یوه حقیقت موندونکي پلاوی وویل، په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ټرمپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي، نهایي پایله به معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ټرمپ ځینې ملګري محکوم وپېژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري، ډونالډ ټرمپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ټرمپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستی او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پکې واکمن دي، ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپلې استیزا پریکړه رد کړې وه او هغه ناحق د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي، دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ټرمپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل، څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه یې د امریکا په متحدو ایالتونو کې 229,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل،
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټرمپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلۍ ته لار هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره دې ټاکنې وځنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوستي له لارې د رایې ورکونې په اړه وایي:
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېیمه نیټه د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي، څو ولیدل شي چې د ټرمپ او بایډن له منځه څوک بریالی کېږي.
او اوس په هم اجمل ان د جو بایډن ژوند ته کتنه وکړي.
Folks, I'm going to say something.
دوستانو، یو حیرانون کې صدر تا وایم. زه پویګم څه ډول یو حکومت را منځته کړم، نه په دې خاطر چې پاره خبرې کوم او یا پاره کوچنه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پر خپل تجربه حساب کوي، څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړی. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندې لرونکی اتل بولي او وایي له هغوی سره ډېر ګډ اړخونه.
هغه کسان چې ځپل شوي، لرې شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی، هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن دلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 28 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پرځای کړل. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی
کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایډن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی او وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. دا بایډن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی وو.
زما په نظر باید مو په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونه کړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول یې باید ولري.
دا بایډن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې دا ډونالډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د جو بایډن یوې وینا ته اشاره وکړه او ویې ویل:
نن جو بایډن وینا وکړه او ویې ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړی. په اوسني کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د ګازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د دوی د مادي ګټې سره د تړلي رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تیروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 88 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تېروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 44 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپلې مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته تکړه شوې مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زپلا همت د مرکز ترن کوټه سیدونکو، یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه خلیج صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اخته دي. نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لرڅ شانس سره مخ سوي دي.
نه حکمت لا دې مرکز ترن کوټ سیدونکو يم. هغه ځخن دغه غیز چې جګړه زور اخیستی دی، چې بایدن غواړي په افغانستان کې سرتیری نه باسي او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، افغانستان خلک قرار راسي سوله وسي.
بل ملک یو ګسره نظر نه اوري د خپل د مشکلات سره. یار ما په فکر یو بلانه ولري یو بلانه وباسي. ما په نظر خو ولکه مزرته دې چې دې ترام وباسي یا دې عمل وباسي. ما نه غوښتل چې په افغانستان کې قراري جوړ شي دی ووځي مزاوانان خپل میان خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل کړي. خارجان نه چې حل ولای
منم اسلام الله ولسمال د روزګار مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم. مو وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي، دلته هماهاله جګړو سره زور واخیستی په ډیرو ولایتونو کې. دا اوس موږ تاسې شهیدان یو. په دا شل کاله دونه جګړه نه ده سوې لکه دا اوس چې روانه ده. دا مستقیمې اغېزې دي چې دلته پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته دې ښکېل دي، د دې ځواکونه کله چې د دې ټاکنې در سره کیږي مستقیمې پر جګړه هم دلته اغېزې لویږي. یعنې ستا لامل یې دغه دی چې د افغانستان یعنی هره برخه کمالي برخه ده، د ځواکونو برخه ده، په هره برخه کې دوی امریکا دلته زموږ سره ملاتړ کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي راډیو سبسکرایب کړئ.